د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
سړی مسې وایس اف امریکا دی واس هر نه نیم ساته خبری خبرونه ده د سه شنبه یا نه ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده پاکستان کې دا وخت د سهار 8 بجې دی افغانستان کې د سهار 8 او دلته واشنگتن ڈی سی کې د دوشنبه یا د ګل د شپې 11 بجې دی او د جولای د میاشتې وړمبه نیټه ده خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړی ما د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ په کابل کې د طالبانو لخوا سوي ځانمرګي بریدونه غندلې دي او وسلوال طالبان د افغانستان د پرمختیا دشمنان بللې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تر مخه افغان امنیتي عسکر او وسلوال ترمنځ نښته کې ټول برید کوونکي وژل شوي تیره ورځ د سویزرلند په جنیوا کې د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر مخه ته د پښتون ژغورني غورځنګ پلویانو احتجاج کړی او امریکا سپینې ماڼۍ اعلان جاری کړی چې د ایران با اټمی وسلو جوړولو ته پرې نه ږدي دا په داسې حال چې تهران ویلی وو د کال 2015 د معاهدې برعکس د یورینیم ذخیره لري او اوس د خبرونو تفصیلات د افغانستان صدر محمد اشرف غنی تیره ورځ په کابل کې د طالبانو ځانمرګي برید او د افغان امنیتي عسکرو سره د وسلوال نښتې وروسته د وسلوال طالبان د افغانستان د پرمختیا دشمنان بللې د افغانستان صدر اتي ماڼۍ لخوا خپور شوی اعلامیه تر مخه صدر غنی د تیرې ورځې برید یو ترهګر برید بللې افغان طالبانو تیره ورځ د کابل د برید زمواري په غاړه اخیستې دغه برید کې 15 ترهګرو په وژل کېدو پای ته رسیدلې د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند ویلي چې د بریدونو کې د شپږ وست ماشومانو په ګډون 115 تنه ټپیان شوي وو چې یو شمیر پکې ښځې او سړي وو د کورنۍ چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ډیوته ویلي د ترهګرو نن سهار نږدې 9 بجې ګلبهار ټاور ته مخامخ د موټر بم چاودنه وکړه او وروسته 15 تنه نور ترهګر یوې ملکي ودانۍ ته ورننوتې او عام خلکو باندې بریدونه وکړل پاکستان د ګول یا دوشنبه په ورځ اعلان کړی چې د آینده میاشت څخه به د تجارتي حلو ځلو لپاره د افغانستان سره د تورخم لاره د 24 ساعتو لپاره پرانستې وي د چارواکو په وینا د پاکستان دغه اعلان د دواړو هیوادونو لپاره ښه خبره ده او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د رابطو په خصوصي توګه پاکستان ته د افغان صدر اشرف غنی د سفر نتیجه ده د چارواکو په وینا پاکستان ته د ښاغلي غنی سفر د کابل او اسلام آباد په تعلقاتو کې د بهتري څرګندونه هم کوي افغانستان د سمندر سره ساحل نه لري او تجارتي توګي زیاتره پاکستان څخه تیریږي خو به د ورستوي کلونو کې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د تراو تریخوالي پترس کې د دوی ترمنځ لاري وتړل شوې چې تجارتانو ته ډیر نقصان رسولی د تورخم علاوه په شمالي وزیرستان کې د غلام خان او چمن د بابې دوستي د لاري هم د افغانستان او پاکستان تجارت کولی سي تیره ورځ د سویزرلند په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مرکزي دفتر مخې ته د پښتون ژغورني غورځنګ په ملاتړ ګڼ شمېر پښتانه د احتجاج لپاره د مختلف اروپا هیوادونو سره راغونډ شوي وو په احتجاج کې د پاکستان فوج استخباراتي ادارو لخوا په هیواد کې د پښتنو په ضد روان تشدد پښتون ژغورني غورځنګ غړو د نیول کېدو او د ترهګرۍ په ضد نارهبازي شوي وه دوی د نړیوال ادارو او هیوادونو سره د پښتون د ژغورلو غوښتنې وکړې او امریکا وایي کله به هم ایران د اټمي وسلو جوړولو ته پرې نه ږدي امریکا دا پریکړه په داسې مهال مخه ته راغلې چې تهران تیره ورځ اعلان کړی وو چې کال 2015 د معاهدې برعکس د یورینیم ذخیرې لري سپینې ماڼۍ د دوشنبه په ورځ بیان کې ویلي چې باید ایران یورینیم ذخیرې پاکې کړي او زیاته کړه چې امریکا په ایران فشار دوام ورکوي په کال 2015 کې د نړیوال قوتونو سره سوي معاهدې لاندې د ایران د یورینیم ذخیره کمه کړې سوې وه او د یورینیم د صفایي کچا 3.5 شکل سبب وه خو تیر کال د امریکا صدر ډونالد ټرمپ امریکا د دې تړون څخه بهر کړه او په ایران اقتصادي بندیزونه پر ځای کړل
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا دی و د سارنی نیم ساعت خبری خبرونه د واشنگتن دی سی د استودیو څخه په ژوندۍ بڑا درته وړاندې کیږي. را سره مل پاتسی تاسو ته د خبرونو تفصیلی راپورونه وړاندې کوو. د افغانستان د تیر روز د پیښو په اړه راپور درته لرو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تا بریدونه د طالبانو لخوا ځانمرګي بریدونه غندلی دي او وسلوال طالبان د افغانستان د پرمختیا دشمنان بللی دي. نور تفصیلات تاسو شعیب زاده په یو راپور کې وړاندې کوي.
تیر ورځ د افغانستان په سرخر کابل کې د طالبانو د ځانمرګي برید او د افغان امنیتي عسکرو سره د وسلوال انختی ورستو د افغانستان صدر اشرف غنی طالبان د افغانستان د آرامۍ او پرمختیا دښمنان بللی. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ لخوا خبرې شوې یو اعلامیه کې د تیرې ورځې د کابل برید یو ترهګر برید بلل شوی دی. د افغانستان ولسمشر ویلي د افغانستان حکومت د سولې د مشاورتي لوی جرګې د پریکړو په بنسټ د سولې بهیر پر مخ بیایي، خو طالبان یو ځل بیا د دغه وحشیانه حملې په کولو سره د جګړې د دوام او د ملکي وګړو د وجلو خپل بد نیت په ډاګه کړی دی. صدر اشرف غنی ویلي چې شومو اهدافو ته د رسیدلو لپاره د ترهګرو ډلو هڅې زین نیسي. طالبانو د کابل د تیر ورځې برید مسولیت په غاړه اغسته. دغه برید د 15 ترهګرو په وجل کېدو پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مایار وایس اف امریکا ډیو ته ویلي په بریدونو کې د شپږشت ماشومانو په ګډون 115 تنه ټپیان شوي چې پکې ښځې او نارینه شامل دي. د نوموړي په وینا یو شمېر ټپیان چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي د دوی روغتیايي حالت ښه نه دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایس اف امریکا ډیو ته ویلي چې ترهګرو تیر ورځ نږدې 9 بجې د شپاړسمې امنیتي حوزې ګلبهار ټاور ته مخامخ د موټر بم چاودنه وکړه او وروستو 15 تنه نور ترهګر یوې ملکي ودانۍ ته ورننوتل او په عامو خلکو یې بریدونه وکړل. نوموړي زیاته کړې وه چې په برید کې یو تن د موټر بم، یو برید کوونکی، دوه ځانمرګي بریدګر او درې نور وسلوال ترهګر وژل شوي دي. نصرت رحیمی زیاته کړې ده چې د وسلوالو په دې بریدونو کې د شمشاد ټی وی د یو ساتونکي او د یو ماشوم په ګډون 4 تنه عام ولسی خلک او 2 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 4 اتیا تنه نور عام خلک چې د سکولونو ماشومان او ښځې هم پکې شامل وي ټپیان شوي دي. په کابل کې تیر ورځ د غبرید په داسې مهال شوی چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي چې دغه بین الافغاني مذاکرات د جرمني په منځګړتوب په نږدې ورځو کې پیل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په خپل ټویټر د افغانستان د حکومت سره مذاکرات رد کړي دي.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. را سره مل پاتسی. پاکستان د ګول یا دوشنبه په ورځ اعلان وکړو چې د راتلونکي میاشتې څخه به د تجارتي هلو ځلو لپاره د افغانستان سره تورخم لاره د 4 ساعتو لپاره پرانستوي. تفصیلات نور تاسو ته په دې اړه د محمد اکرام په راپور کې لرو.
د چارواکو په وینا د پاکستان دغه اعلان د دواړو ملکونو لپاره یو ښه خبر دی او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د رابطو او په خصوصي توګه پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر نتیجه ده. د چارواکو په وینا پاکستان ته د ښاغلي غنی سفر د کابل او اسلام آباد په تعلقاتو کې د خوالی سرګندونه هم کوي. افغانستان د سمندر سره ساحل نه لري او تجارتي سامانونه زیاتره د پاکستان نه تیریږي، خو په وروستیو کلونو کې د دواړه ملکونو په تعلقاتو کې د تاوتریخوالي له کبله د دوی ترمنځ لارې وتړل شي چې تجارت ترې نقصان کیږي. د دې صورتحال په تناظر کې افغانستان د ایران او مرکزی ایشیا د لارې د نورو ملکونو سره تجارت زیات کړی دی. په اوسنی وخت کې د پاکستان د کراچۍ بندرګانه افغانستان ته د تورخم د لارې سامانونه یوازې د ورځ په وخت تیرېدای شي، د انور په پریوتلو د تورخم دروازه وتړل شي او د انور راختو نه وروسته پرانسته شي، خو تاجران وای د سلګونو په شمیر ټرکونه هر ورځ افغانستان ته ځي او د کسټم د عمل سرته د نرسیدو په وجه ګڼ شمیر ټرکونه د دروازې د بندېدو له امله په پوله ولاړ پاتې شي. د تورخم نه علاوه د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د غلام خان او د بلوچستان د چمن د بابي دوستي یا د دوستي دروازې د لارې هم افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کیږي. پاکستان او افغانستان د ډیورنډ کرخه په نوم یادیدونکې پوله لري چې خوښه شپږیش سبا کیلومتره اوږده ده. د پاکستان پوز په کرخه د ازغن تار لګولو او د نبی چک پوسټونو او قلو جوړولو کار شروع کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دغه ګام په پوله د وسلوالو د تګ راتک مخه نیول دي، خو یو شمیر افغانان او په پاکستان کې ګڼ شمیر پښتانه د دغه ګام مخالفت کوي او وایي دا پښتانه د یو سرنه جدا کوي. افغان چارواکي وایي په پوله د ازغن تار لګولو په ځای پاکستان دې د وسلوالو مخنیوي لپاره نور عملی ګامونه پورته کړي.
وایس اف امریکا چې ودا تیره ورځ د سویزرلند په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مرکزی دفتر مخې ته د پښتون ژغورنی غورزنګ په لیوانی احتجاج کړی. په اروپا کې د پښتون ژغورنی غورزنګ فعال غړي پیریاز او فضل الرحمن افریدی زموږ د همکار اشفاق مومن سره په دې اړه خبرې اترې کړې دي. تاسو وړاندې کوو.
ټول یورپ نه زمونږ ملګری یو کاروان په شکل کې د شل تاریخ باندې راغلی او نن سهار دا ټول کوټلونه مختلف ځایونه چې کوم ځای کې دوی شپه کړې وه پروټیسټ طرف ته روان شو. د ګاډو یو کاروان یو اوږد نو ډېر زیات مطلب دا چې هغه اوپټکس چې تاسو ورته وایي هغې لحاظ سره او د پارټیسپیشن لحاظ سره او د سرو جذبې لحاظ سره ډېر غټه جلسه وه.
په دغه جلسه کې یا په دغه احتجاج کې ستاسې مطالبې څه وي؟ که دغه مطالبې مونږ ته وایي.
زمونږ مطالبې خو دا وي چې مونږ یعنی په دې 21% کې د پښتون قوم لپاره یو ډیګنیفاید لایف وړو او یعنی هغه سیکنډ کلاس سټیزن په تور باندې چې پاکستان ته مونږ ټویټ کوي پاکستانی اسټابلیشمنټ هغه مونږ نور نشو قبلولی. او دا چې کوم زموږ ایون ایم این ایز پرائم منیس محسن داوڑ او علی وزیر یعنی هغه یې بغیر د اجازت د پاکستان د نیشنل اسمبلی د سپیکر د اجازت بغیر هغه نیولی او داسې معلومات هم راځي چې علی وزیر باندې تشدد هم شوی دی. نو په دې حالاتو کې موږ د انټرنیشنل کمیونټی ته او یونایټیډ نیشنز ته ریکوست کړی دی چې په پاکستان د پریشر واچي چې دوانه دی امیډیټلی ریلیز کړی شي او بل یعنی د دې د ارست مخکې چې دا کم خلک مر واقع شي وا چې لیټس فیګر نمو ته پته لګی چې 20 کسان او اوسه پورې شهیدان شوی دي او 45 زخمیان وروي. نو هغه مطلب دا چې دا غي دي یو انویسټیګیشن وشي هغه لپاره دی مطلب دا چې یو کمیشن جوړ شي او یعنی انډیپندنت انویسټیګیشن دی وشي چې دا دی چې کوم اورډر چا کړی دی او دا غي اورډر ایگزیکیوشن چا کړی دی دا غي معلومات دی وشي او کلپریټ سره سزا ورکړي شي. د دې نه علاوه موږ چې کوم بیسیک غټ ډیمانډز دي لکه ټروث اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن پاره باندې موږ ډیمانډ کړی دی او نور چې زموږ کوم ورکرز نیولې شوی دي مختلف ځایونو کې او هغه په سينورو په سیم لګیا دي دا وی د رهایې د لپاره موږ درخواست کړې او دا غي نه علاوه چې کوم د موږ پارټیسپینټس او دا مطالبه کړې ده چې انټرنیشنل کمیونټي چې کوم اېډ ورکړي پاکستان ته نو دا اېډ چې کوم دی د پښتنو خلاف استعمالي هغه په لهې ارستو باندې هغه د دې اډمنستریشن په ملګرتو باندې د پاکستان آرمی کې استعمالي او هغه د پښتنو په قتل عام او اپریشن باندې استعمالي یو د دې باندې د نظر ثانی وشي او کم خلک چې لکه فوجان دي یا نور خلک دي سور دي او کم خلک دا چې کرایم کې انوالو دي نو انټرنیشنل کمیونټي خاص کر یو اس سي دا وی په ټریولینګ باندې او دا وی په اسس باندې د فریز ولګي نو دې طریقې سره دا ظلم او زیاتې په پښتنو باندې باندې دیش
دا قسمه جلسی دا قسمه مظاهرې په بین الملل کې یا په خارج کې یو ډېر ډېر افیکټ لري د پاکستان په سیاست باندې د پاکستان په دغه باندې استبلیشمنت باندې د پاکستان استبلیشمنت په اول ځل باندې د داسې یو حالت سره مخامخ دي چې هغه ته یوازې داخلي فرنټ باندې نه بلکې په خارجي فرنټ باندې ډېر ډېر روان دي. په اروپا کې ډېر ډېر مطلب دا دی چې ریزیسټنس روان دي او په مختلفو شکلونو کې دي، ملایي کې مظاهرې دي، ډیمانسټریشن دي، خلک کانفرنسونه کوي. په مخ قسم نو زما خپله دا خیال دی چې دا قسمه شیان چې کوم دي دا وداؤټ افیکټ چې کوم دي بغیر د اثر نه پاتې کیږي. نو موږ دا وایو چې دا خیال لرو او دا فکر لرو چې دا د ادامه خپل پکار دي، دنیا په دې باندې خبرول پکار دي چې د پښتنو سره ډېر زیات چې کوم دي ظلم او په پښتنو باندې لوی تشدد روان دي، د پښتنو ډېر زیاته بدحالي ده. او دا میسج موږ دنیا ته ورکو چې هغه دا انډرسټینډ کړي چې را موږ ډېر زیات سپورټ یو زموږ کومو کې زموږ چې کوم دي بیکنګ وکړي، پاکستان ګورنمنت باندې یا په پنجابي یا پاکستان استبلیشمنت باندې فشار راوړي او د خپل رویه چې کوم دي دا بدلې کړي، د پښتنو په حالت یا دغه سره په حساب کتاب باندې.
د نړیوالې میډیا څومره ستاسو دغه مظاهرې ته کوریج ورکړی دی، هغه ته خپل خبرونه کې ځای ورکړی دی، بیا د پاکستان میډیا ته کوم ګورو، ځای میډیا ته ګورو، نو هلته کې بیا دا قسم خبرونه، دا قسم راپورونه په دې احتجاجي مظاهرو باندې هغه شانته کې خپل خبرونه کې ځای نه ورکړي، د دې به څومره لکه مطلب منفي او مثبت اثرات وي؟
دا خلکو زمونږ د پښتنو دلته راتګ په دومره لوی تعداد سره چې کوم دی دا یو ډېر عجیبه غونډه لوبه شوه. دا یو وجه دا دی چې دا چې کوم دی دا دومره غټ سیشن نه دی، یونایټډ نه دی، دا وړوکی سیشن دی. خو دا به باوجود هم چې کوم دی پښتنو کې دومره جذبه او جوش وو چې راشي او دنیا ته دا اوخري چې مطلب دا دی پښتون بیدار دی، پښتون ویښته او هغه د خپلو مسلو په اړه باندې چې کوم دی اواز پورته کولو ته تیار دی. مونږه چې ګورو نو په ملي میډیا چې کوم دی دا قسمه خبري راپورته کوي، پاکستان میډیا کو اف یو استابلیشمنت یو مطلب دا دی چې تاسو کنټرول کړه او دومره ظالم څنګه تر شپې دل کو اس کله چې کوم دی دا میډیا چې کوم دی زموږ دی شان د وچ کوم دی راوړنی کی
ډیر مننه پیر صاحب ساسي
تاسو مننه.
ویس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري، را سره ملګری اوسېږي. تاسو ته خبرونه کې مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
د پاکستان د نن ورځې د ټولو نه لویه او سنگینه مسله د ملک مرسپن اقتصاد دی. ملک په قسمه قسم قرضو کې گیر دی، روپۍ د ډالر په مقابله کې ډیره بی قدره شوې ده او د دې له سبب ګرانی خپل انتها ته رسیدلې ده. د پاکستان په نازکو اقتصادي حالاتو د الجزیره په ویب پاڼه د پاکستان د نامتو صحافي د طه صدیقي او تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته د پاکستان معیشت ولې په لوبېدو ده. طه صدیقی د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې د پاکستان حکومت د کال 2019-2020 د پاره خپل کلیزه بجټ اسې خو د جون په 11 تاریخ پارلیمان کې پیش کو، خو د مخالفه ډلې د سخت مخالفت له سبب ډیر په مشکله په 28 جون د پارلیمان نه د نوي بجټ منځوري واخیسته. مخالف ډلې د حکومت په ناقصه اقتصادي بندوبسونو سخت اعتراضونه وکړل. رپورت وړاندې وایي چې نن ورځ د پاکستان اقتصادي حالات ډیر خراب دي. د پاکستان حکومت هر کال د بجټ نه وړاندې د پاکستان د اقتصادي سروې په نوم یو سرکاري دستاویز جاری کوي. سخت کال د پاکستان د اقتصادي سروې په رپورت کې د پاکستان د اقتصادي حالات یو ډیر بوګنون کې تصویر پیش کړی شوی دی. د رپورت تر مخې د پاکستان د اقتصادي اندازو نه صفاخ کار ده چې ټولي اقتصادي وسیلې مخپلان دي روان دي. د اقتصادي ودې شرح نیم په نیم راغورځېدلې ده، یعنی 6.2% نه 3.3% ته راکم شوې ده. را روان کال کې د دې د نوري راکمېدو یعنی 2.4% ته درا پریوتو ویره ده. که داسې وشول نو دا به لسو کالو کې د ټولو نه لاندې سطح وي. د روان مالی کال د شروع کېدو نه را په دې خوا د پاکستان روپۍ د ډالر په مقابله کې په 5 ځل راغورځېدلې ده. راتلونکو 12 میاشتو کې به ګرانی 14% نور زیاتېږي او دا به لسو کالو کې د ګرانۍ د ټولو نه اوچته کچه وي. رپورټ زیاتوي چې پاکستان د ورځ په زیاتي قرضونو په مسله کې هم ګیر دی. د بهر نه اخیستې شوې قرضې هر کال د پاکستان 30% بجټ خوري. پاکستان اوس د دې قرضونو د قسطونو پوره کولو لپاره قرضې اخلي، هم د دې قسطونو د پوره کولو لپاره اوسوس د مالیاتو عالمی پنګي آی ایم ایف نه شپږ ارب ډالر قرض اخیسته دی. په ایوان کې د بجټ د پیشکولو په موقع وزیر اعظم عمران خان په ټلویزیون قوم ته خپل خطاب کې د یو خصوصي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. دا کمیشن به د دې خبري معلومات کوي چې پاکستان دومره ډیر قرضونه ولی اخیستي دي. خو صحافي طه صدیقي په خپل رپورت کې لیکي چې عمران خان له د نورو زینو د لټولو په ځای د خپل حکومت بجټ ته قتل پکار دي. د ته به خود به خود معلومه شي چې د قرضونو اخیستو لانجه په کوم ځای کې پرته ده، او هغه دا چې د پاکستان د آمدن وسیلې ډېری کمې دي. هر کله چې غیر ترقیاتي اخراجات اسمان ته رسیدلې دي، او همدا سیز د اقتصادي تباهۍ بنیادی سبب دی. د پاکستان سیاسي واکداران او سرکاري افسران د تیرو ډیرو کلونو راسې په ملک کې د ټیکس د وصولې د یو اثرناک نظام په قائمولو کې پاتې راغلي دي. موجوده وخت کې د پاکستان د کل آبادۍ صرف 1% خلک ټیکس ورکوي، کم چې د ملکی پیداوار په حواله په دنیا کې د ټیکس د ادایګۍ د ټولو نه لاندې سطح ده. د پاکستان لاندې باندې حکومتونو د ټیکس راغونډولو په معاملې کې د سختو قوانینو نافذ کولو زړه نه دی کړی. دا ځکه چې په حکومت کې هم هغه شتمنې سټې شاملې وي چې پریمانه ټیکس پیرازي خو ورکوي نه. حکومت نه بهر شتمنه طبقه ټیکسونو نه ځان په بډو ورکولو بچ ساتي، ځکه چې حکومت له د درون ټیکس ورکولو په ځای د ټیکس سرکاري اهلکارو له د کم رشوت په ورکولو دوی ته دا سودا ډېره ښه پریوزي. دا شان پاکستان کې د ټیکس ټوله الا بلا د غریب وګورا پریوزی، ځکه چې غریب چې په بازار کې د خپل امروزه اجتونو سمره سيزونه اخلي د هغو په نرخونو کې د وړاندې نه شامل ټیکس دی لا شعوري تور ادا کوي. د دې نتیجه دا را خطرې ده چې د پاکستان د کل آبادۍ درېمه برخه دا وخت د غربت د لکیرې نه لاندې جون تیری. وزیر اعظم عمران خان اقتدار کې دراتلو نه وړاندې قوم سره لوس کړو چې دی به د ټیکس نه ورکونکو خلاف سخت اقدامات کوي، او دا چې ملک نه به د بډو رشوتونو نغې وباسي. خو طه صدیقي په الجزیره وی پانه د چاپ شوی خپل رپورت په اخر کې لیکي چې د ملکی آمدن د زیاتولو لپاره عمران خان باندې د بهرنو مالی ادارو مسلسل دباو دی چې غیر ترقیاتي اخراجات راکم کړي. خو د دې سخت فشار باوجود پاکستان کې دفاعي اخراجات چې د غیر ترقیاتي اخراجاتو په حساب کې راځي د کمیدو په دې هر کال په زیاتېدو دي. د زیاتو دفاعي اخراجاتو د پاره د شروع نه دا دلیل وړاندې کولای شي چې پاکستان ته د گاونډي ملکونو نه خطر ده. اگر که دا خطرې کوي هم نو د فوج د خپل عمل د لاسره پیدا شوی دي. د پاکستان په قامی میډیا افغانستان او هندوستان د پاکستان د اصلي او ازلي دشمنانو په جامه پیش کولای شي، خدا خو هم یو حقیقت ته چې هندوستان او افغانستان کې چې کم تونلاري او جنگیالي خونړی کار روايه کوي د دوی روزنه او پالنه د پاکستان په خاور کیږي. د دې جنگیالو پاکستان کې د موجودګۍ له سبب د پاکستان خپل دوی گاونډي ملکونو سره کله کله انخطي هم کیږي، او هم دې انخطله د خارجي دشمنانو د خطرې په شکل ورکولو د دفاعي اخراجاتو زیاتولو د پاره جواز پیدا کولای شي. د پاکستان فوج د پاکستان په بجټ کې د خپل خیر ډېرې تیرې برخې تر لاسه کولو نه علاوه ملک کې د خپل 500 کاروباري ادارو د کاروبار نه هم هر کال 1.5 ارب ډالر تر لاسه کوي. تازه ورځو کې فوج د قیمتي معدنیاتو او د ګیس او د تیلو د لټون مت هم ورننوتی دی. قسم مختصر چې پاکستان د خپلو وسلبند فوجونو د مفاداتو پوره کولو او د مضبوطي او شتمنې طبقې د ناکردو په منځ کې گیر دی. دې دواړو طبقو د پاکستان اقتصادیات شل ګډ کړي دي، او ملک د بین الاقوامي قرضو خیر ته کینولې دی. په دې قرضو د ملک کل هم اقتصادیات په ډوبېدو دي، او هغه ورځ لرې نه ده چې پاکستان به اقتصادي لحاظ سره مکمل دیوالیشی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
وایس اف امریکا د وډه خبرونه د واملري را سره مل پاتسي. امریکا سپینه ماړی اعلان کړی دی چې ایران به ایچ می وسلو جوړولو ته پرې نه ځي. دا اعلان داسې حال باندې کړی چې تهران ویلی وو د کال 2015 د معاهده د برعکس د یورانیم ذخیره لري. تفصیلات نور تاسو په دې اړه د وکیل خان په راپور کې وړاندې کوو.
د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ لخوا تېر ورځ په یو بیان کې ویلي شوي چې امریکا به چرې هم د دې خبرې اجازه ورنه کړي چې تهران یو نیوکلیئي وسله جوړه کړي. وایټ هاوس ویلي چې تر هغې وخته پورې به د ایران په حکومت زیات نه زیات فشار اچول جاري ساتي تر څو چې مشران په دې لړ کې خپل ګامونه بدل نه کړي. د دې بیان اړوندې هم تېر ورځ ایران اعلان کړو چې د کال 2015 د معاهده برعکس یې په ټیټه کچه صفا شوې د یورینیم ذخیره زیاته ده. د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف د ایران ایس نا خبری ادارې ته وویل ایران د یورینیم د 300 کیلوګرامه ذخیره نه تیر شوې ده. په کال 2015 کې د نړیوال قوتونو سره شوې معاهده د لاندې ایران د یورینیم ذخیره کما کړې شوې وه او د یورینیم د صفایې کچه 3.8 ټاکلې شوې وه. د ایران د غیلان خای چې دا لومړی ځل دی چې دغه هیواد پکې د معاهده د یو مادې خلاف ورزي څرګنده کړې. د معاهده په بدل کې نړیوالو قوتونو په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه نرم کړیو. د معاهده په فریقینو کې د ایران ترڅنګ امریکا، روس، چین، فرانس، جرمني او برتانیا شامل وو. خو تیر کال د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خپل هیواد د ایران سره شوې دغه معاهده نه بهر کړو او په ایران یې اقتصادي پابندۍ یا بندیزونه بیا نه پرځای کړو. د صدر ډونلډ ټرمپ دریځ دی چې معاهده د اټومي وسلو په تکل کې د ایران مخه نه نیسي او په کار ده چې د ایران د میزایلو پروګرام هم په اټومي معاهده کې شامل کړی شوی وو. خو ایران وایي چې اټومي پروګرام یې د پرم نه مقاصدو لپاره دی. اخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم تیر ورځ ویلي چې ایران لخوا دغه ګام د یوې نیوکلیئي وسلې د جوړولو په لړ کې یو مهم ګام دی. نوموړي په اروپایي هیوادونو زور روړو چې په ایران بندیزونه ولګوي. د دې سره سم د برتانیې د خارجه معاملو سیکرتر جرمی هانس ویلي چې نوموړي د تهران د دغه ګامونو سره ډیر پریشانه شوي او په تهران یې غږ کړی چې په دې لړ کې د نورو قدمونو اغستلو څخه ډډه وکړي. یاد وي چې د ملګری ملتونو اټومي ادارې یا ایجنسۍ وخت په وخت په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې ایران تر اوسه د معاهده پابندي کړې ده. په ویانا کې د IAEA ترجمان ویلي د ایران د وروستي اعلان نه دوی خبر دي او د دې ادارې څارونکي به د ایران د یورینیم ذخیره تلي. د وی او ای د انګریزي ژبې راپورټ وایي په ایران د امریکې د اقتصادي بندیزونو بنیادی هدف د ایران د تیلو صادرات ودرول او ایران بیا د مذاکراتو میستا کینول دي. اسنا ویلي د ایران اټامیک انرژي ارګنایزیشن یا د هیواد د اټومي توانایي اداره به زر د یورینیم د ذخیرې په اړه راپورټ روان دي کوي. خو خبري ادارې دا خبره نه ده کړې چې د اټومي توانایي اداره به څه تفصیلات روان دي کوي. ایران د اټومي لوزنامې د ممکنه خلاف ورزي په اړه اعلان په داسې حال کې کړی چې د خلیج فارس په سیمه کې د ایران او امریکې ترمنځ تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده. امریکا سیمې ته نور ځواکونه هوایی جازونه لیږلي او ایران د امریکې یو ډرون یا بی پایلټه هوایی جهاز را غورځولې ده. صدر ډونلډ ټرمپ ویلي د ډرون د غورځېدلو په ځواب کې امریکا په ایران د حمله تیاری کړې وه خو هغه په اخیری وخت د حمله نه کولو فیصله وکړه. په دغه سیمه کې په سمندري جازونو حمله هم شوې دي چې امریکا او اسرائیل یې پړه په ایران اچولې ده.
سف امریکا دی وا سره نه خبرونه هم دا محل پایت رسیږي. خو تاسو مش سره ملګری اوسېږي هم په داسې فو به وستاستا د مشال ریډیو خبرونه وړاندې کیږي. د پاکستان په وخت مازیګر 6 بجې او افغانستان په وخت مازیګر 5 بجې به یو ربیا د دیو همکاران تاسو په لوري راځي. دا خبرونه وړاندې کوونکی ز کلثوم کاکړوم او ټکنیکی اړخ تم راست کوونکی او اشفاق محمد صاحب. تاسو ښه اجازه تخلو شو ورځ درته غواړو.